کتابو کې کوله لکه نن سبا دا څه خبرې کې کلش هغه شوه د فیسبوک په کې هم شوه ده هم دا څه نور ډیر شین دي دا څه دی چې موږ لپاره یو لوی سہولت ده اما دا د لوی سہولت څخه لپاره د دې ته ګټه خپل لپاره یو ذهن ته ضرورت ته یو فکر ته ضرورت ته د انسان مفکوري ته ضرورت ته چې هغه به انسان ولري خپل مسولیت به ترې احساس کی حالت به له دې سہولت څخه ګټه اخیستی شي
لیکوال ډاکټر محب الله غم وایي مطالعه په کمپیوټر او موبایل کې هم کېدلی شي خو مهمه ده چې په دې فکر وشي چې ګټوره او متمرکزه مطالعه چیرته او څنګه کېدلی شي
د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي خو مادیت دا ده چې کتاب هر چیرې در سره نه وي خو الکترونیکی کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې او په آیپاد کې دا هر چیرته چې ته ځې هغه در سره وي چې غواړې ویلولې لوستلی شي بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي نو هر یوې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی
د دانش خبراندوی ټولنې یو مسول سپین سهار وایي د مطالعې فرهنګ کمزوری دی او شته ډېر ځوانان چې د کتابونو پر ځای مدام موبایلونه سترګو ته نیولې وي خو د ده په باور ځوانانو ته باید انګیزه ورکړل شي چې له کتاب سره یې علاقه پیدا شي
د کتاب لوستلو فرهنګ زموږ په وطن کې تر اوسه لا ډېر عام شوی نه دی چې دې ته ډېر زیات کار کول پکار دی خلک کتاب لولي فقط یوازې یوه وړه انګیزه غواړي چې د ته د کتاب لوستلو انګیزه ورکړل شي چې ته که کتاب ولولي د ژوند ښه بڼه ترې زده کولی شي لږ تر لږه له تانه یو مثبت فکر انسان جوړولی شي او مثبت فکر انسان مهربانه انسان وي مهربانه انسان ته زموږ په کورنیو کې اړتیا ده زموږ په دې ټولنه کې اړتیا ده زموږ په دې جنگ ځپلې ټولنه کې مهربانه او مثبت فکر انسانانو ته زښته ډېره اړتیا ده که څوک وایي چې زموږ هلکان مثلا ګیمونه وهي یا مثلا فیسبوک کې مصروف وي خو تاسو ورته ووایئ چې لس دقیقې وخت ورکړه هغه چې یو ویش ورځې د لس دقیقې دغه وخت ورکړ په دې خوند چې یو ځل دا روک دی خپله بیا هغه اضافي کارونه پرېږدي کوم چې د ده په ګټې نه وي ځکه دی بیا په خپل ګټه او تاوان باندې پوهېږي او د کتاب په هغه خوند باندې دی بیا پوهېږي څه خپل خوند ترېنه واخیستلی شي نو زه داسې فکر کوم چې یوازې یوه انګیزه په کار ده چې د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامونګ ته یو څه کار وشي
سپین سهار وایي هغه کسان چې مطالعه کوي ځینې یې په ټولنیزو شبکو کې له ده سره ملګري دي او کله چې دوی نوی کتاب چاپوي له دې لارې یې خبروي چې بیا هغوی د کتاب اخیستلو ته ورځي ځکه خو نوموړی ټولنیزې شبکې د مطالعې لپاره یو خنډ نه بلکې یو فرصت بولی چې ځوانان له دې لارې له ښو او نویو چاپ شویو کتابونو خبرېدلی شي
اوس خلک ډېر ښه سوي په ځانګړي ډول ځوانان کتابونه لولي کتابونو پسې راځي چاپ شوي کتابونه له ځان سره وړي د دې یو غټ رول د سوشل میډیا هم دی چې په سوشل میډیا کې کتابونو ته ډېر زیات کمپاین کیږي دوی بیا راځي فزیکي کتابونه اخلي له ځان سره وړي کورونو ته ولولي البته ځینې خلک دا باور هم لري چې دغه سوشل میډیا د کتاب لوستلو د فرهنګ په کمولو کې رول لري خو زه داسې فکر نه کوم زه فکر کوم دې په زیاتولو کې رول لري د کتاب لوستلو فرهنګ د سوشل میډیا له لارې ورو ورو عامیږي د آنلاین کتابونو په دومره اغیز نه کړی چې خلک وایي چې فزیکی کتاب وسوک نه اخلي چاپ شوی کتاب نه اخلي نو آنلاین مطالعه کوي آنلاین مطالعه زموږ په وطن کې بیخي ډیره کمه ده یو آنلاین کتابخانه جوړه شوې ده په دې فیسبوک کې کتابونه د خلکو سکین کوي بی پی ډی اف الته چي نو ما دانش سپ تورته ویل چې د دانش خبرندوی ټولنې یو څه کتابونه چې په دغه 13 اونۍ کې چاپ شوی دا چا سکین کړی چې ولې دا په کتاب نه خرڅ نشي نه غلط ویل پرې دا چې وایي چي خدای دې خلک دومره تکړه کړي چې دوی پی ډی اف کتابونه ولولې زموږ کتاب نه خرڅيږي ستونزه نشته نو د کتاب لوستلو فرهنګ ورو ورو د امیدو لور ته روان ده خو څومره چې باید هم شوی هم ډیر نه دی یو څه پورې لږ
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځینو ځوانانو کتابونه پریخي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو یا کمپیوټري لوبو ته ورکوي او دوی څنګه کولای شي چې د ټولنیزو شبکو د کارولو ترڅنګ کتاب ته هم وخت ورکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد سید اصغر هاشمی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم استاد لمړی کداره ته وایي چې ولې نن سبا ځینې ځوانان مثال موبایل ته کمپیوټر ته ډیر وخت ورکوي په ټولنیزو شبکو کې مصروف وي خو کتاب نه راخلي مطالعه نه کوي عوامل ستاسو په نظر څه دي
موږ ستاسو په ټولنه کې کتابونه خو ډیر په خوانه موجود په افغانستان کې یعنی د ځوانانو لپاره په انټرنیټي شبکو کې دوی ویډیوګانې هم ګوري او ځینې نورو او روزمره مسایلو سره هم مخامخېږي او دا هم نشو مشخص کولای چې آیا څوک چې د انټرنیټ نه استفاده کوي دوی د مطالعه پر لپاره کوي که نه د نورو مسایلو لپاره کوي. زموږ ځوانان ډیر وخت د انټرنیټ نه منفی استفاده کوي.
په دنیا کې د هر شي نه موږ چې کله استفاده کوو مثبت او منفي خواوې لري. همدغه د مثبت او منفي خواوو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو چې د مثبتو خواوو نه استفاده وکړو، منفي خواوو نه استفاده ونه کړو. انټرنیټ هم په همداسې شکل باندې یو خوا یې د پایلې مثبته ده او بله خوا یې د منفي ده. خو که چیرې د انټرنیټ نه ډېره استفاده وشي، یو زیان یې دا دی چې انسان په یو ډول روږدې کېږي، ځکه چې د انټرنیټ نه استفاده که ډېره وشي سړی پرې عادت کېږي او بیا مجبوره ده چې د روزمره ورته ډېر وخت ورکړي. دا شعاوې دي او دا شعاوې کاملا په مستقیم ډول باندې د انسان په داخلي نظام باندې تاثیرات لري او ډېر بد تاثیرات هم درلودلی شي. که چیرې ښه استفاده ورنه ونه شي د انټرنیټ نه، نو ډېره ناپوهي به زیاته شي او د دې ناپوهۍ د زیاتېدو زیانونه زموږ او ستاسو ټولنې ته زخته زیات دي چې روزمره یې موږ تاسو په ژوند کې ګورو.
نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان په دغه وخت کې چې ټکنالوژي ډېره مهمه ده، څنګه کولی شي مطالعې ته کتاب ته وخت ورکړي؟
حل لاره یې دا کېدلی شي چې په مکتبونو کې ډېرې ښې کتابخانې باید موجودې وي. متعلمین دې ته تشویق شي چې دوی روزمره یا په هفته کې، په اونۍ کې یوه ورځ دوی لاړ شي هلته مطالعه وکړي. استادان باید ډېره مطالعه وکړي ترڅو متعلمین زده کړي چې مطالعه بهترین شی دی. او همدارنګه په پوهنتونونو کې باید ډېرې ښې مجهزې منظمې کتابخانې وي، د دې کتابخانو نه استفاده وشي. همدارنګه د پوهنتون په سطحه کتابخانې وي، د پوهنځیو په سطحه کتابخانې وي او متعلمین او محصلینو ته لارښوونه وشي چې دوی مطالعه وکړي. مطالعه بهترین شی دی، دوی باید په داسې شکل باندې تشویق شي.
استاد، یو خبر دام کېږي چې که په کور کې کتابونه وي کېدای شي کتاب هم راواخلي د یو څه وخت لپاره ویل ولي. نو ستاسو په نظر دا څومره مهمه ده چې ځوانان خپلې شاوخوا ته یا په خپل کور کې حداقل یو وړوکی کتابتون ولري چې دوی د دې تر څنګ چې ټکنالوژي کاروي کتاب ته هم وخت ورکړي، مطالعې ته هم وخت ورکړي؟
څه موده مخکې په پوهنتون کې د 150 محصلینو سره مخامخ ولاړ وم. د دې خبرې پوښتنه مې وکړله چې څوک په کور کې کتابخانه لري؟ هیڅ چا نه درلودله. او همدارنګه د دې پوښتنه مې وکړله چې تاسو په 14 کې، هغوی نن سبا فارغېږي، تاسو په 14 کې څومره کتابونه لوستي دي؟ یو کتاب چې منظم لوستی وي او یوه نتیجه مو ترلاسه کړې وي. دې پایلې ته ورسېدم چې دوی په 14 کې زیاتره دا د زړه خبره ماته وکړه چې موږ 14 کتابونه دي لوستي. نو باید دوی تشویق شي، استادان یې تشویق شي، تشویق کړي چې دوی مطالعه وکړي. دا یې هم یوه د حل لاره کېدلی شي. هر کور باید یو کتابتون، یوه کتابخانه ولري. موږ په کور کې د هر شي لپاره ځای لرو خو د کتابونو لپاره یې نه لرو. حل لاره یې دا کېدلی شي چې کتاب ته تبلیغ وشي، همدارنګه کتابخانی جوړی شي او د کتاب لوستنې سیالي جوړی شي، خو کتابونو ته کال په کال انعامونه ورکول شي او داسې نورې حل لارې هم کېدلی شي. یعنې د مملکت په سطحه باید ورته کار وشي.
درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغانستان هم د کورونا وبا د دریمې څپې له ګواښ سره مخ دی. دلته هم په اوسط ډول هر ورځ نږدې 200 تنه پر دې ناروغۍ اخته کیږي او په منځنۍ کچه د مړینې شمېر هم 15 تنه دی. خدای شمېرې یوازې رسمي دي، ځکه ډېری خلک لا هم د دې وبا په پیژندنه، وقایې او نورو موضوعاتو کې توپیری چلند کوي. خو بیا هم ښکارا افغانستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا هومره نه دی ځپلی. د دې ترخوا افغان حکومت د کویټ 19 لپاره د وقایې په موخه د واکسینو لړۍ پیل کړې او عملاً دا بهیر روان دی. خو که دریمه څپه مدیریت نشي، کوم وضعیت ته تلای شو؟ افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی سره پر همدې او نورو موضوعاتو نن حقیقت څه دی خبرونه کې بحث او خبرې کوو. ډاکټر صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام، نرمال سے تست استاد تخنیکی امکاران ته د ازادي رادیو ټول درنو غوښتونکو ته سلام احترام علیکم.
د کورونا وبا دریمه صفه صدا او څومره غوښون کړه
حقیقت که چیرته موږ وګورو د تیرو څلورو نیو را په دې خوا په هېواد کې د کورونا پیښې مخ په زیاتې دي، یعنې د درېمې څپې تر شدیده تهدید لاندې یو. ډېره لاتم دا ده چې زموږ ګاونډي هېوادونو کې پیښې زیاتې شوې دي او د هغې تاثیرات مستقیمه زموږ په هېواد باندې دي، خو موږ د اوس لپاره د درېمې څپې تر شدیده تهدید لاندې یو. د امر روغتیا وزارت په دغه برخه کې ټول اړین ترتیبات نیولي دي او که چېرته پیښې ډېرېږي د هغې مطابق به د روغتیا وزارت خپلې باقي کړنې ترسره کړي.
یوه پوښتنه شاید له خلکو سره دا واوسي چې لومړۍ څپه وه، دویمه څپه وه او درېیمه څپه وه، په طبابت کې بیا په ټوله کې مرسر بلې چې څومره اپډیټ موضوعات رامخته کېږي، هغه دا هم دي چې یوه څپه له بل سره د علایمو او نورو په برخو کې توپیر هم لري. د ناروغۍ په د پیژندنې په برخه کې آیا همدغه سي ده او کنه علایم او د دې ناروغۍ نښې هغه پخوانی دي؟
که چېرته موږ لومړۍ څپې ته وګورو، د کورونا د ویروس د لومړۍ منبع څخه یا بنیاد چې چېرته رامنځته شو هغې ته وګورو چې هغه د چین یوه دیوان څخه و، نو په لومړۍ څپه کې یوازینی ویروس همدا و چې په نړۍ کې رامنځته شولو، او بیا وروسته د هغې څخه دویمه څپه هم په همدغه ډول سره روانه وه. خو لومړۍ څپه ډېره تهدیدونکې څپه وه، دویمه څپه بیا یو څه نسبت لومړۍ څپې ته دومره وخامه ډېر زیات نه و، تقریبا خاموشه غوندې څپه وه. او درېمې څپې ته که چېرته موږ راشو، چون د کرونا ویروس هغه تغیر د شکل کوي او ځینې جینونه د یو شکل نه بل شکل ته سره یو ځای شوي دي، خصوصا د اوس لپاره د اراضو علایمو د نظر د چین ویروس او د انګلیسي نوی ویروس سره فرق کوي، او یا د هندوستان کې چې کوم ویروس رامنځته شوی دی د کرونا دا سره یو څه توپیر کوي. په عمومي صورت سره اکثرا په ټوله کې ورته اراض دي، خو لکه د ټوخي موجودیت په یو ناروغ کې په لومړۍ څپه کې چې کوم د چین ویروس وه هغې کې یو فیصدی لري، او د انګلیسي نوه کې جدا فیصدی لري یعنی کم وي، او یا هم په هندي نوه کې جدا توپیر لري. د طبي شدت هم همدغسې د درېمې څپې حالات د لومړۍ او درېمې څپې ترمنځ سره ډېر توپیر لري.
ګراف ورځ تر بله مخ په پورته کېدو دی د ناروغانو. په لومړۍ څپه او دویمه څپه کې هغه ډول چې رسمي شمېرې وي ثبت نه شوې، خپله دامې روغتیا په خواري او مسؤولانو نو هم دا خبره یاده کړه چې د افغانستان له نیمایي ډېر نفوس په دې ویروس باندې اخته دی، هم ما مونږ فقط تر 30,000 پورې وتوانېدو رسمي شمېرې ثبت کړو. دا ځل هم د شمېرو د ثبت بهیر کې کوم بدلون راغلی کنه؟ هماغه ډول باید اوسي، ځکه دلته یو شمېر مسایل شته، خلک ډېر نه غواړي چې لاړ شي یا دا ځان ثبت کړي، هم که ناروغي تشخیص کیږي په رجسټر کې د دوی نوم ولیکل شي.
بله، حقیقت چې د کورونا پیښې که چېرته موږ په لومړۍ څپه کې وګورو پیښې ډېرې زیاتې وي، او په دویمه څپه کې د یو څه پیښې کمې وي، خو هغه کسان موږ سره ثبت او رجستر دي چې کوم یو روغتون ته مراجعه کړې ده او خپل ټیسټونه یې ترسره کړي دي. په همدې اساس سره نو د ځینو فکتورونه په دې کې رول لري چې ځینې هېوادوال روغتون ته ځانونه نه انتقالوي، یعنې مراجعه نه کوي چې د هغې تر څو د پی سي آر ټیسټ ترسره شي، چې هغه مختلف فکتورونه دي لکه اقتصاد د ټولنیز فرهنګي مسایل په دې کې رول لري چې که چېرته یو درمن ناروغه کېږي نو کورنۍ په ځینو لرو پرتو سیمه کې نه غواړي چې روغتون ته انتقال کړي او هلته ټیسټ ترسره شي، او یا هم ځینې خلک په خپله په ځان باندې شکمن شي چې زه کورونا یم، خپله ځان په کور کې قرنټین کوي او خپل د ناروغۍ فرد پی کوي، نو دا بیا زموږ سره رښتیا هم نه ثبت کېږي. نو په همدې اساس سره پیښې په لومړۍ څپه کې ډېرې وي، او اوس لپاره په چې د درېمې څپې تر شدید تهدید لاندې وو، نو اکثریت وګړي چون موږ په اکثریت ولایتو کې د ناروغانو لپاره د پی سي آر ټیسټ ترسره کوو، اوس اکثریت وګړي په دې کوشش کې دي چې روغتون ته مراجعه وکړي او خپل د پی سي آر ټیسټ ترسره کړي. نو په همدې اساس سره زموږ په سرویلانس کې یو څه ارقام د پخوا پرتله ډېر ثبت کېږي.
د قرنټین په اړه باندې په وروستیو کې یو مسله مطرح شوه چې کابینې ته مو پلان وړاندې کړی و، او هغه په ټوله کې د ښوونیزو بنسټونو همدارنګه په ښار کې د ګرځبندیز اول خو څه و دا پلان او رښتیا هم رد شوی دی؟
د حکومت سرمی رهبری ته داسې کوم پلان نه دا وړاندې کړی. اوس مونږ د ګرز بندیز لپاره او د قرنټین لپاره مونږ ډېر واټن لرو، ځکه پیښې په هغه حالت کښې نه دي چې مونږ وایو چې پیښې ډېرې زیاتې دي او مونږ باید قرنټین اعلان کړو یا ځینو ته اصلي نهادونه بند کړو او یا هم دې ته ورته نور مسایلو باندې پرېکړه ترسره شي. نو په همدې اساس سره د عام روغتیا وزارت دا په نظر کښې لري، بالکل سل په سلو کښې دا په نظر کښې دی که چېرته خدای م کړه پېښې د دې هم ډېرېږي او پوهېږو چې په تحصیلي نهادونو کښې د ناروغۍ د شرایط ډېر دی، نو په همدې اساس سره په هغه وخت کښې به بیا مونږ د حکومت رهبرۍ ته خپل وړاندیز کوو تر څو
د واکسینو بهیر ته که راشو څه ډول روان دی؟
د اوس لپاره په څلور دېرش ولایتو کښې د واکسینو د تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده. د 350,000 څخه ډېری وګړي واکسین شوي دي.
کومې کټګوریو خلکو ته دا واکسین شوی دی؟
په لومړي سر کښې خو مونږ یوازې امنیتي ارګانونه، روغتیایي کارکوونکي، د رسنیو همکاران، د مکاتبو اساتیزو ته مونږ واکسین تطبیق کولو. هغې څخه وروسته بیا 12 طبقې نور وګړي مو په د واکسین په تطبیق په لړۍ کښې شامل کړل چې خوشبختانه مونږ واکسین اوس همګانې کړی، یعنې ټول هغه کسان چې عمرونه د 13 کلونو څخه لوړ دی هغوی ته مونږ واکسین تطبیق کوو او کومې میندې چې حمل لري او یا خپل ماشومان ته شیدې ورکوي هغوی ته واکسین نه تطبیق کېږي.
ډاکټر صاحب، څومره واکسین لرو دننه اوس مهال په افغانستان کښې؟
واکسین هېواد ته چې انتقال شوی 500,000 دوز واکسین د هندوستان هېواد څخه و، 4,800,000 دوز واکسین مونږ د کوواکس فسیلیټي یا د واکسین نړیوالې ادارې څخه هېواد ته انتقال شوی چې ټول واکسین زمونږ 9,800,000 دوز و چې له دغه واکسین څخه مونږ دوز لپاره کار اخلو او یعنې وګړو ته تطبیق کړو. خو 4,800,000 دوز واکسین د هغه واکسین دی چې د 14 دوز واکسین چې د کوواکس فسیلیټي څخه هېواد ته انتقالېږي دی لومړۍ محموله وه چې انتقال شوې ده. یعنې اوس لپاره ما چې مخکې م ذکر کړه 350,000 دغه کسان دي چې رسمي شمېرې دي چې یعنې مونږ سره ثبت دي چې مونږ هېوادوالو ته واکسین تطبیق کړی دی. یعنې هر څوک چې واکسین کوي هغه له مونږ سره ثبتېږي او د امنیتي ارګانونو معلومات مونږ ته نه شته. نو کوښښ مو دا دی چې له دې واکسین د ختمېدو سره نور واکسین هم انتقال کړو.
صحیح. د دې بهیر په هغه بتیواله باندې هم یو شمېر بحثونه شته دی چې واکسین د تطبیق لړۍ ډېره ورو روانه ده،
نو د هغې په مقابل کښې ځینې افواهات رامنځته کېږي، ځینې منفي فکرونه رامنځته کېږي. نو دغه منفي فکرونو د مخنیوي لپاره یو وخت ته ضرورت شته تر څو هېوادوال په دې باندې قانع شي چې واکسین یو ښه ګزینه د کورونا ناروغۍ په مقابل کښې ده. اوس الحمدلله خلک په دې پوه شوي دي چې واکسین یو بهترینه لار د کورونا د ناروغۍ په مقابل کښې ده. اوس هغه ستونزې و چلنجونه چې لومړی مونږ ور سره یعنې په عام ډول سره مخ نه و خو ډېر کمه فیصدي وګړو په دغه برخه کښې منفي فکر درلودو هغه هم اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي. نو په دې اساس سره په دې وروستیو ورځو کښې که چېرته زمونږ د واکسینو د تطبیق ارقامو ته تاسو وګورئ چې د 10,000, 12,000 الا 15,000 په شاوخوا کښې مونږ هېوادوالو ته روزمره ډول سره واکسین تطبیق.
ډاکټر صاحب، زما وروستۍ پوښتنه د واکسین د کېدو نه وروسته ځینو خلکو دا نیوکه هم کړې ده چې په بدن باندې یو ډول تبه راغلې، دا د هماغه طبي برخې مسئله ده چې د واکسین نه وروسته د انسان په بدن کې رابرابرېږي او که نه؟ د واکسین پر کیفیت باندې بحث دی.
واکسین البته نور واکسین ته مونږ وګورو، واکسین یو اجنبي جسم چې کله عضویت ته داخل شي د هغې په مقابل کښې انټي باډي جوړېږي. نو د انټي باډي جوړېدو په وخت کښې حتماً عضویت یو څه عکسالعمل د اجنبي جسم په مقابل کښې ښیي، یعنې ټولو خلکو کښې دا حالات نه رامنځته کېږي، په ځینو کښې رامنځته کېږي. دا کوم چې د ضرب د ناحیې سوروالی، درد یا پړسوب یا د ځان درد یا کساله د یو څه بې اشتهایي، دا د واکسین نارمل پدیده ده. دا د هغه واکسین چې چا ترلاسه کړی هغه ته یو ښه خبر ده، هغه شخص ته چې ګویا واکسین یې ده په وضعیت باندې مثبت تاثیر کړی دی، یعنې د واکسین تاثیرات یې ده په وضعیت باندې شروع شوي چې دا د 3 نه تر 4 ساعتو پورې دوام کوي. دا ښه خبر دی شخص ته، په دې باره کښې هېڅوک باید تشویش ونه کړي. یعنې دا د واکسینو په کیفیت باندې کوم تاثیر نه لري. واکسینو کیفیت سټنډرډ کیفیت دی، یعنې دا هغه نارمل پدیده چې په یو شخص کښې رامنځته کېږي.
افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی، له تاسې ډېره مننه.
سلامت شئ.
شیرین مات چه تیری جدی بدی